السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مصالحې عالي شوراوي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې تمامېدلی سي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بار بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د کورونا وایروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین وخت درې نور میاشتې تمدید کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی سیمې ته په لاره کې دی او په سریپول کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن چې شنبه ده او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، د توکمیز توپیر او د پولیسو د بد چلند پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخ شي. د افغانستان حکومت د کرونا وایروس له پراختیا د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنټین موده د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. په افغانستان کې له دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري سوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرون نن خبریالانو ته ویلي چې دا ور هغو کسانو ته چې له دغو اصولو نه چې اعلان سوي مقرره سرغړونه وکړي د حبس او له هغوی سره د حقوقي چلند او د نقدي جریمې سزا هم ټاکل سوي چې د مجرو په وینا دوی به وروسته د رسنیو له لارې خلکو ته اعلان کړي.
در قالبی تر میکانیزم های واضح مجازات هم مد نظر گرفته شده، از مجازات نقدی گرفته که جزئیاتش با رسانه‌های محترم شریک میشه.
وحید الله مجروح نن وویل چې خلک باید جدن دغه اصول مراعات کړي، په غیر صورت کې به په افغانستان کې وضعیت ډیر بد سي. د وروستیو رسمي رپورټونو پر اساس په افغانستان کې نږدې 6000 کسان اوس په کرونا وایروس اخته سوي، خو له دې امله چې ډېر خلک ماینه نه کوي یا نه ماینه کېږي، روغتیایي مرکزونه محدود دي او خلک روغتونونو ته اکثر له تګه ډډه کوي، حقیقي شمېر شاید تر دې ډېر لوړ وي. د کابل والی ویلي چې دای اټکل کوي چې له 1 میلیون زیات وګړي به په کابل کې په دغه وایروس اخته وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته روان سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې زلمی خلیلزاد به کابل ته ځي، اسلام آباد ته به ځي او دوحې ته سفر کوي. په بیان کې ویل سوي چې پر دې سربیره به چې ښاغلی خلیلزاد دریو سیمو ته ځي او د افغانستان د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو خبرې کوي، پر هغو اقداماتو به هم نظر وکړي چې په تیرو سفرونو کې سیمې ته کړي وو او د دریو خواوو تعهد به هم وارزوي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کونړ کې د سار لوو بجو د غازی آباد په امنیتي پوستو باندې حمله کړې وه. ډګروال مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره په شدید جنگ کې د پوینا شپارس طالبان وژل سوي، و تنه زخمیان سوي او دوه پولیس هم زخمیان وو. هغه وویل چې په سیمه کې نوی ځواک ځای پر ځای سوی او هوایي قوه او بمبارد هم کړی. وسلوالو طالبانو څه دي ویلي او د دغې جګړې وروستی حال لا نه دی څرګند. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي. د سرپل د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه د سید آباد په کلي کې چې د ولایت مرکز په څنډه کې پروت دی د ملکي خلکو پر کورونو حمله کړې او یوه ښځه او یو سړی وژل سوي او یوه 50 کلنه ښځه زخمي سوې ده. خو نه په خبر پاڼه کې نور جزئیات ورکړل سوي او نه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په وسلواله حمله کې وژل سوی دی. د خوست والي ویان دا خبر تایید کړل. نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې د ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر دوه ساتونکي زخمیان دي. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې به نن شنبه او سبا یک شنبه چې خلک له کارونو رخصت دي، داسې اټکل سوی چې د توکمیز توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د مې د میاشتې په 15مه نیټه باندې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستي پولیس لخوا تر زیات فشار وروسته په روختون کې مرسو په یو ویډیو کې چې لدی پیښه ورسته پر ټولنیزو رسنیو خبره سوول دل سل چې پولیسو چې د جورج فلوید لاسونه یې ولچک کړی وو او په ځکه یې غورځولی وو د هغه پر غاړه زنګونو ریښی وو او فلوید مقرر ډول ورته ویل چې دی سانه سي اخیستلی. فلوید وروسته په روختون کې مرسو. له هغه راهیسې په امریکا کې خلک مظاهره کوي. داسې ویل کېږي چې دغې پیښې د کرونا د ویروس خپرېدو او په امریکا کې د کرونا د وبا له کبله د میلیونونو کسانو بېکاره کېدو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې د نومبر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بیا ګډون لپاره تیاری نیسي نوې لویې ننګونې پیدا کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر کې دي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسګونو پلویان نن ونیول شو. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یوه یې د افراطي ګروپونو په ډله کې تر بندیزونو لاندې ده غوښتل چې نن د دې هېواد په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د قزاقستان ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان ډیموکراتیک انتخاب ګوند د هغه هېواد په لویو ښارونو نورسلطان او الماتی کې د مظاهرو پلان درلود. خو چارواکو په دې نوم چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي هلته لوی لارې او سړکونه بند کړل. وروسته په سیمه کې خلکو د ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دغو دواړو ګروپونو زیات پلویان هم نیولي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او خلکو ته اصلاح ورکړي چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو او وطن د ساتلو امکان کم ویني باید ماسکونه واغوندي. خو د سازمان ویلي خلک د داسې فکر نه کوي چې د ماسک اغوستل د کرونا ویروس څخه د خلاصېدو لپاره کافي دی. د سازمان بیا هم د لاسونو په پریمینځلو او له نورو وګړو څخه د ځان د لرې ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او اورول ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخه ده. د مصالحې عالی شورا په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په سولې کې د امریکا هڅې اغیزناکې ګڼي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي
د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د سولې پر موضوع د پانتون له یو استاد سره هم خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده هغه منځ راغلی تر یو حده پورې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤلیت چا ته زیات راجع کیږي؟
معلوماتیا تر ډیره حد پورې په اول قدم کې زمونږ د افغانانو ده چې مونږ سره د بندیزونو سره د توهینونو سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي او په دې اړه یې نوې لارښوونې کړې چې له پخوا توپیر لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ یور بیا هم له تاسو اوریدونکو مننه چې ازادي راډیو ته غوښیاس. په افغانستان کې د محل د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوې. د مصالحې علي شوراوی په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. د دې شورا د درالانشار ریاست ویان دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پالیسي سفر ته اشاره وایي. افغانان د سولې پروسې مالکین دي خو د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې مهم رول ادا کولای شي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات راکوي.
د امریکا بهرنی چار وزارت وی د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په واشنگتن څخه دوهی اسلام آباد او کابل په لوري نوی سفر پیل کړی چې موخه یې د افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لاره هواره ولدي. د امریکا بهرنی چارو وزارت بیگانه وخت په وی خبره شوې اعلان کې زیاته کړې چې ښاغلی خلیلزاد د توه همدارز د بندیانو خوشی کول د سولې حقوقي تطبیق او د تاوتریخوالي کمیدو په اړه مفصل خپل نظریات د ټولو اړخونو سره شریک کړي. د زلمی خلیلزاد د سفر ته د افغانستان د مصالحې عالي شورا په غبرګون کې وایي چې امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د دې شورا د دارالمدن شهر ریاست ویاندي ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان خلکو او دولت په لاس کې ده. د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول په دې پروسه کې ډیر اغیزناک دی. امریکا د دې پروسې یو له مهمو همکارانو څخه ده چې کولای شي د دې پروسې پر څرنګوالی او پرمختګ باندې ډیر اغیزمن وي.
د راغلي نړۍ په خبره د سیمه هیوادونو کولای شي د افغان سولې په برخه کې خپل اغیزمن ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلان کې ویل شوي چې خلیلزاد د بندیانو د خلاصون د سولې حکومت او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډې اعلانې د ارزولو په اړه هم ملاقات وکړي. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړو لوري ویلي چې د بندیانو خوشي کولو ته به دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې دغه سفر کوي چې له دې وړاندې هم د روژې په میاشت کې افغانستان ته نوموړی راغلی و او دلته یې د افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر پیل ټینګار کړی و. د نوموړي له سفر وروسته طالبانو د اختر په درې ورځو کې بند اعلان کړ او افغان ولسمشر هم د اختر په لومړۍ ورځ د دوغره طالب بندګانو د خوش کولو امر وکړ. د بندګانو پروسې د دوه طرفونو لخوا تر دې دمه روانه ده چې په تازه اقدام کې طالبانو تیر ورځ په فراه او نیمروز ولایتونو کې 38 افغان امنیتي ځواکونه آزاد کړي دي. بل سالسه
ډیره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغیزناکې دي. دا به د اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا قطر، پاکستان او افغانستان ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پر یوه موافقه سره کېدل دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له یو استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوي.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین و هغه منځته راغلی، بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم د غړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخصتر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دي په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران بخصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي په دې موافقه رسیدلی دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دي.
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی. دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیانونو باندې څومره تاثیر غورځولی سي؟
متاسفانه د امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت پکې شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتشبس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هغه یو وخت مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلې خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه آتشبس د افغانستان لپاره و، د دوی په منځ کې و، د چا لپاره و. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خواته طالبان دي. امریکا ځینې وخت خپل استراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملې ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبري لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوي چې افغانستان د موږ استراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتوو او د همغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بلې، هو، دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینې مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدی شي لکه وزنډي، نو دا منفي ټکي کېدی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاده چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي، د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورښکاره کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په هلو ځلو کې، په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړه کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامي حتی غیر نظامي حمایتونه د پاکستان له طریقه شینل کېده او افغانستان ته رسېده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي، د طالبان مشران په پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیولوژیک او فکري اغیزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان دموک یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظه چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي، د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د دې تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پانتون استاد امان الله احمد زئی وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو وای د دې ولایت په دولتي ادارو کې اداري فساد او شترسه ده. دوی وای دغه فساد د دې د پاره زمينه برابر کړي چې په دې ولایت کې بي‌ثباتي، بي‌باوري او د خلکو ترمنځ واټن لا پسې زیات شي. هو خود محلي اداره وای چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
مومن مبارز د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل یو کار د خلاصولو لپاره یوې دولتي ادارې ته تللی و، خو وایي چې د کار د خلاصون په بدل کې ورڅخه د پیسو یا رشوت غوښتنه سوې.
ژمی زما یو کار بندو وې، ادارې ته ولاړو، هلته یو مکتوب راته لیکل، پیسې راڅخه غوښتې. وړم ورځ بیا همغې ادارې ته ولاړم، کار مې ورکې بندو، بیا هم داسې غوښتنه راڅخه وکړه، خو تروسه نه یې د ما کار راته کړی او نه ما پیسې ورکړي.
دا غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی چې دی بیا د خپل کار د جنجالي کېدو له ویرې د خپل نوم لاخستلو څخه ډډه کوي وایي.
په ولایت کې مې کار بندې، ما ته دومره پیسې غواړي چې زه د هغه د پیسو د پرکولو توان نه لرم.
دا یوازې د دوه کسانو خبره نه ده، بلکې د غزنی ولایت اکثره اوسیدونکي وایي چې دولتي ادارې ټولې تر ستوني په فساد کې غرقې دي. دوی وایي د دغه فساد له امله بې ثباتي، بې باوري د خلکو او دولت ترمنځ واټن او لریوالی رامنځته سوی دی، او له مرکزي دولت څخه د غزنی په دولتي ادارو کې د فساد، بډو او رشوت اخیستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کامران الکوزی:
لکه څومره چې موږ تاسو په افغانستان کې د ناخوالي وینو، جنگونه دي، بدالې دي، یګانه علت همدغه فساد دی.
لیکوال ژباړن او د لوی افغانستان تحریک رئیس جمیل وقار هم ورته نظر لري.
د ناخوالو عمده علت دا د سی په اداراتو کې فساد ده. واضح توګه باندې مسؤول چارواکي یوې فساد کې ښکیل دي. که فساد ختم سي، که حکومت یو څو با مسؤلیت چلند وکړي، ادارې هم خپل منظمتیا رامنځته کوي او د دې تر څنګ خلکو باور هم په افرادو باندې، په مسؤولو چارواکو باندې او په ټوله کې بیا په نظام او په دولت باندې رامنځته کیږي.
که څه هم د غزنی اوسیدونکي د ولایت مقام په شمول په ټولو دولتي ادارو د فساد تور لګوي، خو د غزنی محلي اداره بیا د فساد لشتونه انکار کوي. د غزنی والی ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل خلک د فساد د شتون په اړه ادعا کوي، خو کوم ښکاره ثبوت نه لري.
خلق په دې اړوند باندې کوم شواهد او مدارک لري؟ ولایتي دروازه ټولو پر مخلاصه ده کولای سي چې همدغه لمو سره شریک کی.
که دولتي چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد شتون د خلکو ادعا وګڼي، خو د غزنی ولایتي شورا غړی حسن رضا یوسفی وایي په ټولو ادارو کې فساد موجود دی.
بیا ما شما را به عنوان یک رسانه اسناد مستند میتونم. از درون مقام ولایت تا شورای ولایتی تا تمامی ادارات دولتی فساد است.
راست چی دیوی رسانه پتوگه تاست مستند اسناد درکرم دا ولایت مقام لدنن نیولی تر ولایتی شورا پوری پر طول دولتی دارو که فساد موجود دی. دا ملی امنیت ریاست یوازی دادن دنه دا چی سازمان سوی پلانه نشند کری، بلکه دادن دا هم لری چی دا اداری فساد مخونی سی. پا تیرو چو کلونو که مجد دیر شاهدان یو چې دوی یو کس هم د اداري فساد په تور نه دی نیولی. په دغه ځای کې ډیری خلکو له ملي بودیجې څخه سوء استفاده کړې ده. د غزنی اوسیدونکو وایي محلي اداره دې په دغه ځای کې د فساد له نشتون څخه انکار نه کوي، بلکې د دغه ناروا عمل مخه دې ډپ کړي.
د حبیب الرحمن تاثیر راپور مو واورید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د چهارشنبه ورځې په پیښه کې د افغان وګړو وژنه څیړي. حکومت وایي انساني قاچاقونکو تیره چهارشنبه په یزد ښار کې په یو موټر کې افغان وګړي لیږدول، چې د پولیسو له خبرداري سره سره موټر نه دی درول شوی. د ایران چارواکي وایي د پولیسو په ډزو د موټر یو ټایر لګیدلی او موټر وروسته د سړک غاړې له کټارې سره لګیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له څارونکي محمد الیاس وحدت سره مرکه وکړه. په پیل کې مونږ څخه پوښتنه کړې چې ولې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخجن چلند کیږي.
په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اولنۍ تاوتریخوالی نه دی او نه شاید وروستنی وي. په تیرو څلوېښتو کالونو کې چې مونږ هلته مهاجر شوي یو، افغانان هلته پراته دي، ډول ډول تاوتریخوالی شوي دي، خو ځینې ریپورټ شوي دي، ځینې ریپورټ شوي نه دي. دا اوس تاوتریخوالی چې ریپورټ شو او منعقد شو، خلک پرې خبر شول، ځکه یې زور واخیستو. زما په فکر اول ملامت خو مونږ افغانان یو چې مونږ د پردیو هیوادونو په ورتګ باندې اتکا کوو یا هلته ژوند کوو. دا به زمونږ مجبوریتونه وي البته، خو خبره داده چې افغانان یو وخت داسې نه وو او نه ایران دومره پرمختللی هیواد و چې زموږ ژوند په دوی پورې تړلی وي. خو انقلابونو جنګونو دې حد ته راورسولو. کوم افغانان چې هلته په دې وروستیو کارونو کې ژوند کوي بیرته چې هیواد ته راستنه شوي دي، له بده مرغه معتاد راستنه شوي دي، اکثریت یې په نشو روږدي دي. دغسې هیواد نه دی چې هلته موږ ژوند د افغانستان ښه وي، خو دلته بیکاري ده. اول خو په کار داده چې په دې وطن کې د روزګار درک وشي، هغه د حکومت هم مسولیت ده، د ولس هم مسولیت ده. ایران کې دومره په لوړه کچه کاروبار زمونږ افغانان نه لري. دلته دي افغانان په کفاف ژوند باندې، په عادي ژوند باندې قناعت وکړي، هڅه دي وکړي یو بل ولایت ته دي ولاړ شي، خو ایران ته دي تګ نه دی ډډه وشي. دویمه خبره، ایران د نړۍ په کچه هغه هیوادونو کې دی چې بشري حقونو ته پوره قایل نه دی. خپل رعایت سره هم د بشر د حقونو اصول نه رعایتوي، نو د مونږ سره به یې کله رعایت کړي. چې کله چې په افغانستان کې یو مثبت حرکت پیل شوی، د سولې او د ثبات د ښې ورځې د راتلو یو څرک لګېدلی، زمونږ ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران داسې یو ډرامه یوه ننداره جوړه کړې ده چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي.
په هریرود سیند کې د افغان وګړو د ډوبولو مسأله لا سپینه نه وه چې په ایران کې په یوه بله پیښه کې افغان وګړي وژل کیږي او ځینې کسان ټپیان کیږي. خلک اندېښنه لري چې دا موضوع هم شایي په جدي ډول د افغان حکومت لخوا تعقیب نسي. ستاسو نظر څه دی چې څه اقدامات باید وسي؟
زه خو ډېر خوشبینه نه یم چې دغه پیښه به جدي تعقیب شي. د هریرود په پیښه کې د دنیا فشار په ایران باندې په نشت حساب و. که څه هم د نړیواله کچه ډېره پوګنوونکي پیښه وه، که دا د اروپایانو پیښه وای، که دا د غربیانو پیښه وای، نو کیدای شي دنیا یې لړزولې وای. خو د افغانانو وینه دنیا ته دومره بارزښته نه ده، د افغان ژوند دومره ورته بارزښته نه دی، نو ځکه دوی تر ډېره حده پورې یا چوپ پاتې شول یا ډېر په کومه کچه تمثیل وکړو. دغه پیښه هم چې اوس شوې ده، زه فکر نه کوم، زه خوشبین نه یم چې ډېر جدي به تعقیب شي. زموږ کمزورتیا له امله، هم د ایران د نه ژمنتیا له امله، هم د نړیوالو د نه دلچسپي له امله، نو په دې دلایلو زه فکر کوم ډېره جدي به تعقیب نه شي.
په دې برخه کې ملامتي خپل هغو افغانانو ته څومره اوړي چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوړي، ځکه چې ایران وخت نا وخت دغه موضوع یادوي چې د خپلو قوانینو په رڼا کې مجبور دي د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوړي.
معلوماتیا تر ډیره هدا پوری پاول قدم کې زمونږ دی افغانانو ده چې مونږ سره دی بندیزونو سره دی توهینونو سره دی بدو شرایطو بیا ایران ته ځو په قانون ډول ورزو. ایران یو هیواد دی که خدای او کبد دی، خپل خاوره ده، خپل سرحدونه دي. یو څوک چې خپل هیواد ته نه ورپرېږدي دا یې حق ده چې نه یې ورپرېږدي. دوی خپل هم په بد حالت کې دي، هم په اقتصادي لحاظ، هم د کرونا په حساب باندې. نو مونږ ولې بیا دوی ته ور روان یو؟ دا چې مونږ مجبور یو، نو مونږ مجبوریت خو دوی ته دا جواز نه ورکوي چې دوی مونږ ورپرېږدي، ځکه دوی خپل مواجهه دلیل لري. او بیا د نړیوالو بشري قوانینو له پلوه دا ډول چلن ایران ته اجازه نه ورکوي چې دوی د ورتلونکو کډوالو سره دا ډول چلن وکړي، یا د مزدورۍ دپاره ورځي، یا د اوسېدو دپاره. ممانعت به تر یو حده حق وي، خو په دغسې خشونتامیزه شکل نه، په دغسې تاوتریخوالي نه چې دوی سیندونو ته غورځوي یا موټرونو ته ور اچوي.
حکومت ممکن له یوې خوا هڅه کوي د ګاونډیتوب اړیکې ښې وساتي، له بلې خوا په هیواد کې دننه د افغانانو له فشار سره مخامخ دی چې د ایراني چارواکو په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي، یا هم نړیوالې ټولنې ته شکایت نه کوي. څه باید وکړي افغان حکومت په دې برخه کې؟
حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقونو ساتنه وکړي، دفاع وکړي، د وینې دفاع وکړي، د دوی د زورولو دفاع وکړي. په داخل کې هم او په خارج کې هم په افغان حکومت باندې فشارونه شته، او باید دا فشارونه وي، ځکه دا یوه ورځ نه ده چې د افغانانو سره دا ډول چلن کېږي. ښه ګاونډي توب په دې معنا نه دی چې ته دې زما ګاونډي او بس ته ما وژنه او زه به تا ته بیا هم سلامي کوم، زه به تا ته بیا هم شباسی وایم. ښه ګاونډي توب دا دی چې متقابل احترام دي. دلته د ایران وګړو ته درناوی کېږي، هلته د افغان وګړو ته درناوی کېږي. دا ښه ګاونډي توب دی. که بیا داسې وي چې مونږ د ښه ګاونډي توب په نامه د خپلو وګړو د حقونو نه دفاع نه کوو، هغې باندې د سترګې پټو، دا نو بیا د مونږ د حقونو ضایع کول دي. دا بیا د مونږ د حکومت ناغړي ده، بلکې دا یو ډول خیانت هم دی. دا کار باید په هیڅ صورت ونه شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد الیاس وحدت. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو دریو میاشتو لپاره هم تمدید کړل. دغه راز په عمومي ځایونو کې د ماسک نه استفاده هم جبري کړله. د ماسک استفاده ویل سوي چې سرغړونکي به جریمه کیږي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک پر تړلو ټینګار کوي، او په دې اړه تازه سپارښتنې کړي چې له پخوا توپیر لري. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په نړۍ کې تر 400,000 واوښتی، او اوس یې لاتینې امریکا ته داسې مخه کړې ده چې د یوې برازیلي ورځپاڼې سرلیک دا دی چې کورونا وایرس په هره دقیقه کې د یوه برازیلي ژوند اخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک د تړلو په برخه کې خپله مخکنۍ لارښوونه بدله کړې ده، او اوس یې له خلکو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې چې کورونا وایرس خپور شوی دی او خلک له یو بل سره د فاصلې د مراتولو په برخه کې مشکل لري، ماسک دی وتړي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې یو له هغو هڅو څخه چې خلک له کووید-19 ناروغۍ څخه ساتلی شي د ماسک تړل دي. په ډیرو هیوادو کې د ماسک تړل عملي شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بیروبار وي، لکه دوکانونه او عامه ترانسپورت. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې خلکو ته دا وړاندیز کړی و چې یوازې د روغتیايي کارکوونکي، هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي او له هغو سره په ارتباط کې دي چې په کورونا اخته دي، ماسک تړي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ماسک له تړلو سره باید خلک داسې فکر ونه کړي چې دوی بیخي خوندي شول، او ماسک له یو بله د فاصلې او لاسوینځلو ځای نه نیسي. د دې سازمان په باور د ماسک له تړلو سره تر ډیره د ماسک تر چیشتن بل کس له ناروغۍ خوندي کیږي. د نوې لارښوونې له مخې د ماسک په اړه ویل شوي دي چې لږ تر لږه باید درې طبقې وي. داخلي طبقه په اصل وي، لکه مالوچ چې اوبه جذب کړي، منځنۍ طبقه د فلټر په څیر وي، او بهرنۍ طبقه له اوبو سره مقاومت ولري. کورونا وایرس چې د تیر کال په وروستیو کې په چین کې پیل شو، تر اوسه د جان هاپکنز د پوهنتون د راټولو کړیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د نږدې 400,000 انسانانو ژوند اخیستی دی، او څه باندې 6,000,000 اولکه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس لاتین امریکا د دې ناروغۍ په مرکز بدله شوې ده. په برازیل او مکسیکو کې تلفات په زیاتېدو دي، او مثبتې پیښې هم زیات شوې دي. خو د سیمې د هیوادو مشران د دې سربیره چې روغتیايي چارواکي خبرداری ورکوي، د بندیزونو د لرې کېدو او د بازارونو د پرانیستو هڅې کوي. پیرو، کولمبیا، چیلی او بولیویا هم له هغه هیوادو څخه دي چې سخت ځپل شوي دي. په برازیل کې د جمعې د ورځې تلفات 1500 ته ورسېدل. له دې سره د کورونا ویروس د مړیو شمېره تر 530 واوښته چې د امریکا له متحده ایالاتونو او بریتانیا وروسته تر بل هر هیواد د کورونا ویروس د تلفاتو شمېر پکې لوړ شو. د پنشن بیپورس چې کله په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1430 ته ورسېد، د فولا دی اس پاولو برازیلی ورسپانې انوان داو چې دا ویروس اوس په هره دقیقه کې د یو برازیلي ژوند اخلي. دې ورسپانې دا هم لیکلي دي چې کله تاسو دغه کرښې لولئ په همدې شیبه کې به هم یو بل برازیلی د کورونا ویروس ښکار شوی وي. بل لور ته د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو ټینګار کوي چې بازارونه دې د روغتیا د نړیوال سازمان د غوښتنې برعکس پرانیستل شي، او حتی خبرداری ورکړ چې برازیل به له دې نړیوالې مؤسسې ووځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید خاوري.
د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه او د قرنطین وخت درې میاشتې نورې تمدید کړی دی. د دې سره د ماسک اغوستل هم اجباري کړی دی. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې که خلک دا کار مونږ کړي او دغه لګیدلی بندیزونه پلی نه کړي نو وضعیت به ډیر بد شي. د ویل چې دا وار هغو کسانو ته چې مکررن سرغړونې کوي د حبس او نقدي جریمې ورکولو په اړه هم پریکړې شوې دي چې وروسته باید رسنیو له لارې اعلان کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر تر 40,000 رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ماسک اغوستلو په اړه خپل لارښود بدل کړی او سلای ورکړی چې په هغو سیمو کې دي چې د کورونا ویروس ډیر خپور سوی او له نورو خلکو د ځان د جلا ساتلو یا جلا کولو امکان کم دی، خلک باید ماسکونه واغوندي. خو د ادارې ویلي دي چې نوي شواهد څرګندوي چې ماسک اغوستل د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي ښه وسیله کیدای سي، خو دا نسي کیدای چې خلک دې لاسونه نه پریمینځي او یاد یې د نورو انسانانو څخه واټن نه ساتي. په قزاقستان کې د اپوزیسیون د دوو سیاسي ډلو لسکونه پلویان نن نیول شوي دي. د اپوزیسیون دوو ډلو چې یو یې د قزاقستان دیموکراتیک ګوند او بل یې د قزاقستان دیموکراتیک انتخاب ګوند دی، غوښتل چې په نور سلطان او الماتی کې مظاهره وکړي او دیموکراتیک اصلاحات وغواړي. خو د رپورټونو پر اساس چارواکو په دینم چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د واپاشي کوي په دغو دواړو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بند کړي وو. او وروسته یې شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو ګوندونو یو شمېر پلویان پولیسو نیولي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واوریدئ، او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. بیا هم ځینې بهرني مسایل راخلو. هین په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوی شمیر ثبت کړ چې له دې سره د کورونا ناروغانو د شمیر له اړخه تر ایټالیا دغه هیواد مخکې سو. په دې هیواد کې په یو ورځ تازه پیښې نږدې نظر نه سوته زیاته سوی دی. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
هند د شنبه پر ورځ راپور ورکړی چې په دې هیواد کې په یو ورځ 9,800 تنه تازه په کورونا ویروس اخته شوي دي. په دې سره هند تر ایټالیا چې د کورونا ویروس د ډیرو ځپل شوي هیوادونو په شپږم کتار کې وو مخکې سو. په هند کې اوس په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 2,600 ډیر شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور ښیي چې اوس هند تر امریکا متحده ایالاتو، برازیل، روسیې، بریتانیا او هسپانیې وروسته دی. دغه راز په هند کې له کورونا ناروغۍ څخه د مړو شوي شمیر شپږ زره او 642 تنه شدل سوی دی، او دا په نورو یادو هیوادونو کې د کورونا د مړو په مقایسه لږ ده. په هند کې داسې مهال په یوه ورځ د کورونا ویروس تر ټولو لوی شمیر ثبت شو چې تمه د دوی ورځې وروسته دغه هیواد لګول سوي محدودیتونه راکم او لوی پلورنځي، رستورانونه او عبادتځایونه پرانیزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي حکومت د کورونا وبا له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو لپاره د دې هیواد میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړې چې کارونه بیرته پرانیزي. په دې هیواد کې پر 1.3 میلیارد وګړو باندې په مارچ میاشت کې محدودیتونه ولګیدل. حکومت وایي دغه محدودیتونه د کورونا ویروس خپراوي په مخنیوي کې ډېر مرسته کړې ده. تمه ده د بندیزونه د دوشنبه پر ورځ راکم شي، خو متخصصین ویره لري او وایي چې د دې اقدام لپاره دا نیټه ژر ده. گرید هر آر رابو ده هند امر روغتیا د موسسه یو روغتیا متخصص دی. نوموړی په ځانګړي ډول د مذهبي ځایونو بیا پرانستل تر پوښتنې لاندې راوستي دي او پر ټویټر یې لیکلي، موږ کولی سو د یوې مودې لپاره د مذهبي ځایونو له پرانستلو پرته ژوند او پرمختګ ته دوام ورکړو. کنسرتونه، سپورتي لوبې او سیاسي غونډې لا هم په دې هېواد کې مانع دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جمعې پر ورځ ناوخته ویلي وو چې په هند کې ګرځبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي سره مرسته کړې، خو وایي په دې هېواد کې د ویروس د بیا راپورته کېدو خطر شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په ژنیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا چې هند او نور لوی هېوادونه محدودیتونه کم او خلک یې تګ راتګ کوي، نو تل دا خطر شته چې دغه ناروغي بیا شدیده سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
خان محمد اسلام یار له هلمند نادلی ولسوالۍ نه په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي، خلیلزادې د سولې لپاره افغان حکومت د طالب بندیانو خوشی کولو ته وهڅوي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو د سولې راوستلو لپاره لومړی پر پاکستان فشار راولي. او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، د افغانانو په دودولو او د کورونا وایرس پراتک سره د توکو نرخونه د پخوا پرتله څو برابره په دې ولایت کې زیات شوي دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو تر یو راپور وروسته ریډرز ډایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبرې کړې دي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول شوي پروازونه به بیا د پخوا په څیر نه وي. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر په دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي، ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغه سي نه وي او د بورډنګ کارډ د اخیستو سیستم به بدل شي. د ښاغلي پان میلر په وینا، خلک به خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري، هلته به خپل ټکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډېره ټینګار پر دې وي چې وزن یې کم وي، ځکه چې په هوایي ډګرونو کې به دا سخت وي چې پر ډېر اضافي وزن افغاني ضد مواد ووهل شي. شاید د الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لرې شي، ځکه چې له هغه ځای هر ورځ په سلګونو کسان کار اخلي. نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپلو پښو سره کېږدي.
We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops.
د شخصي هوایي شرکت سیشتن ډاګ ګولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکاس زیات شي او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکاس زیات کړی ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 30% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کېشي او بیا به مخکې خلک شینی تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي، د الوتکو د ټکټ قیمتونه به هم زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیر مننه اعظمی صاحب، کراتو وایست چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیر مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پرې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغه باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي، نو د تفاهمنامه عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی وو هغه موږ ډېر ناوخته د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مصالحې ملي
زمایو پښتنه ممداد د جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړیدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبد الله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف څه پدې کې ټول مسایل یو خدا مهمه ده چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنگ کم کړي، او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره د اړیکو یو بل مسله ده چې پاکستان ته د څومره تادې کړي چې سولر غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست که طالبا به امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا بودن. طالب ها این را به عیس یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب، کچیر طالبان لکم ده اوز پندق موضوع باندی، یعنی ده خپلو طول زندانیان و ده توافقنامه پر اساس لامریکا سره ده خپلو اماغ 5,000 زندانیان و ده خوشکی دو باندی تینگار که بی، گمان نکوی چه ده با ده سول بین الافغانی مذاکرات و پولاند یا وستر خند بی؟
ده خوب خند بی، مگر پدی که ده امریکا رول دیر مهمه ده. ترکم از آیسی خبریم امریکا پدی کوشش کرده چه طالبان پر دیر کانی که چه باید 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي اجر تر غره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوې قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې
بله و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستن در این شکل نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا از رای جنگ برنده شو و افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح
بله. اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان که از چه در سول لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیلزاد هم کابل تا سفر درلو دول افغان چارواکو سره موکتل، لغمخ که پا قطر که هم طالب مشرانو سره وکتل او زین تویتونه هم درلو دل او پاقی که وضاحت هم ورک. ستاسو نظر در زلمی خلیلزاد دغه سفر چه خلق ورتا دیر پا تمه دی دا با سمره یو خکر که خلاصه که دیل پاره چه بین الافغانی خبری پیل سی؟
دغه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شولی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولري بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختدریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهمه. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسند، نه با یک جنجال. نو مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فیلیپ شا بالاست و ای با افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه کور ودن.
تنده تنگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تنده تنگی وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
تا
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي همغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور لدی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
کله مز دورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونی سي چې تا په کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستونز نه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه ورته حل کړه خپل یې راته وایي
ما دې ته وویل چې ته ښکنه شي کولی نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووهه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا د خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوئ یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګ همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لور هم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لور مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده
یعنی تاسو لور به مکتب ته ځی مګم تاسو هغه نفرونی چې تاسو مشکل دی سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی چې جلاونی چې دا کار بیا ونی.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کده شي دا خبره له ورور سره وکړي، کغه ډیر توند وي کده شي له مور سره ای وکړي، له خور سره کده شي، یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي. نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي، هغه ته سړی مراجعه وکړي، داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي او بیا نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي، خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو څه ته نه شي ویلی، یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلې. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅ زنده حق نه لري چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخص کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی چې په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګرو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیدي او ډېر غلط کورونه پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کوي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.